السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوې نن دوشنبه د کب اتل سم نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 8 نیټې سره برابر ده زه ملالی بشیر يم تخنیکی چارې می رحمت صافی پر مخ وړي نن د شذو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو ویلي چې د سولې په بهیر کې شذې باید مخکښ رول ولري د اروپا د درملو ادارې چارواکو اروپای ټولنې ته خبرداري ورکړې چې تر هغه وخته چې د کووید 19 پر وړاندې د روسي سپوتنیک وی واکسینو ته جواز نه ورنکړي چې دغه ادارې یې د خوندیتوب په اړه ارزونه نوي بشپړه کړې د دوغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د کووید 19 ضد هغه واکسین لومړني څو لک ډوز نن کابل ته ورسېدل چې کوواکس نړیوال ائتلاف له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته ورسو استرالیا وایي له برما سره دفاعي همکاري درولې ده بشپړ خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز وایي د سولې بهیر پیاوړي افغان خزینه مشران را میدان ته کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب خبري اترې کړي او په خپلو ټولنو کې د شخړو د سولې حل څخه ملاتړ کړی دی ډیبورا لاینز دغه څرګندونې نن د مارچ د 8 د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو خبره کړې خبر پاڼه کې کړي او ویلي دي چې د دغو خزو پیاوړي کول او د خزو د ګډون پراخول د داسې تلپاتې او عادلانه سولې لپاره مهم دي چې ټول افغانانو حقونه پکې خوندي وي په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنی کانفرنس پای ته ورسید په دغه کانفرنس کې پر افغان چارواکو سره بیر د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمیر سیاستوالو او فرنګیانو ګډون کړی او د ډیورند دواړو غاړو ته د امن راوستو پر لارو چارو خبري وکړې د افغانستان د سرحدونو د چارو وزارت د دفتر رئیس مجیب لحاظ د دغه کانفرنس په اړه وویل
د امن او ثبات کانفرنس چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا پرون په کابل سٹار هوټل کې پیل شوی وو نن همدغه کانفرنس د یو زیات شمیر ګډونوالو په ګډون سره په ځانګړي توګه هغه ملمانه چې له پښتونخوا او بلوچستان له موږ سره په دې کانفرنس کې ګډون کړی وو د جلالت مآب ولسمشر پر وړاندې په ارک نن پایته ورسیده
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د کانفرنس ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې هڅه کوي چې د ډیورند د کرښې دواړو غاړو ته امن او بات ټینګشي د کانفرنس د افغانستان د سرحدونو وزارت په قربتوب جوړ شوی وو د کووید 19 ضد هغه واکسین لومړني څو لک ډوز نن کابل ته ورسېدل چې کوواکس نړیوال ائتلاف له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده د افغانستان د روغتیا وزارت نن په یو خبره کړې خبر پڼه کې وویل چې د استرازینیکا 4,000 ډوز واکسین د هند له ممبئی ښار څخه په یو الوتکه کې نن د کابل هوایي ډګر ته راورسېدل د خبر پڼې له مخې افغانستان د جنوبي آسیا د هیوادونو لومړنی هیواد دی چې د کوواکس لخوا دغه واکسین ترلاسه کوي کوواکس چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین مرسته کوي له افغانستان سره د 3 میلیون ډوز واکسین مرسته ژمنه کړې ده په افغانستان کې د کووید 19 ناروغي ضد د استرازینیکا د هغه واکسین د تطبیق بهیر لیوي مدیر رئیس پیل شوی چې 15 لک ډوز هند افغانستان ته ورکړي دي د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته ورسو 40 کلن پاپ د عراق یو شمیر ښارونو ته لاړ د مسلمانانو او د عیسویانو له مشرانو سره یې وکتل او خلک یې سولې او ګډ ژوند ته راوبلل د بغداد په هوایي ډګر کې د پاپ د مخخې په مراسمو کې د عراق ولسمشر برهام سالی ګډون کړی و پاپ په دې سفر کې د عراق د موصول چې د پخوانی اسلامي دولت څخه دریز ډلې مرکز په ګډون له څلورو خارونو څخه کتنه وکړه او عراقیانو ته وویل چې سولې پر جګړې ډېر قوي ده هغه زیاته کړه عراق به تل په زړه کې وي د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر د غراز د عراق د شیعه مسلمانانو لستر مشر آیت الله علي سیستاني سره هم وکتل استرالیا وایي له برما سره دفاعي همکاري درولې او د هغو مظاهره کوونکو چې د پوز له لوري د تیرې میاشتې د کودتا په وړاندې اعتراضونه کوي د بېرحمانه ځپنې له امله د خپلې بشري مرستې لوری بلې خواته اړوي د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر مارایا سپایان نن وویل چې هیواد به سمدستي دغه عاجلې بشري مرستې د برما له اقلیت روهینګیا مسلمانانو او د دې هیواد له نورو اقلیتونو سره وکړي استرالیا د غراز ویل چې لبر ما سره د راتلونکو 15 کلونو په مخه د شاوخوا 1,200,000 امریکایي ډالرو په لګښت د پوزیز دکړې پروګرام ځنډولای دی لکه چې د تیرې فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه په میانمار یا پخوانۍ برما کې پوځ کودتا وکړه او د دې هیواد د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی او یو شمیر نور مشران په کور کې نظربند کړي یا نیولي. په دې هیواد کې د پوځیانو پر ضد نږدې هر ورځ مظاهرې کیږي. د دغو مظاهرو په ترڅ کې په لسګونو کسان وژل شوي او سلګونو نور نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي د کورونا له امله رامنځته شوې ستونزې ښایي د دې سبب شي چې په راتلونکي یوه لسیزه کې 10 میلیونه نور ماشومان ودونه وکړي. دغه ادارې د مارچ د 8مې په مناسبت نن خپره کړې څېړنه کې ویلي چې د ښوونځیو بندېدو، اقتصادي فشارونو، په خدمتونو کې خنډونو، امیندواري او د کورونا وبا له امله د میندو او پلرونو مړینې ډېری هغه نجونې چې زیانمنونکي دي په کوچنیوالي د واده له خطر سره مخامخ کوي. په دغه څېړنیز راپور کې چې د کووید 19 د ماشومانو د ودونو په وړاندې پرمختګونو ته ګواښ تر سرلیک لاندې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی، دغه راز ویل شوی چې که دغه وضعیت دوام وکړي دا به هغه پرمختګونه ډیر شاته وغورځوي چې په وروستیو کلونو کې د ماشومانو د ودونو په وړاندې کمپاین په ترڅ کې ترلاسه شوي دي. د اروپایي ټولنې د درملو د ادارې EMA وی جکپور چارواکي د دې ټولنې غړو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د روسیې لخوا جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی ته د اوس مهال د تطبیق اجازه نه ورکوي. د دې ادارې د بورډ مشر کریستیا ویرتومر اوچ ویلي دا واکسین وروسته له دې چې اړوند معلومات یې وارزول شي په راتلونکي کې په اروپایي بازارونو کې د خرڅلاو لپاره وړاندې کیدی شي. هنګري د اروپایي ټولنې لومړنی غړی دی چې له مخکې د روسیې د سپوتنیک واکسین تطبیق پیل کړی دی. د چک جمهوریت چې د کورونا مثبتې پیښې پکې ډېرې زیاتې شوې ویلي چې د اروپایي ټولنې تایید ته منتظر نه پاتېږي او د سپوتنیک واکسین تطبیق پیلوي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. افغان حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د لیک په جواب کې وایي دوی په اړه اندیښنه نه لري. انټونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي د امریکا حکومت په سیمه کې له خپلو شریکانو او سیمه ییزو هیوادونو سره په لوړه سطحه ډیپلوماټیکه هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو په همکارۍ په چټکۍ او جوړجاړۍ د غراز دایمي او هر اړخیز اوربند ته زمینه برابره سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي وای روان کال باید د سولې په بهیر کې د شوزو ونده پراخ سي. د دې ادارې رئیس شهرزاد اکبر
یو څه چې ډیر مهم دی هغه دا چې د خزو نظر دی یوازې د خزو اړوند وانوریدل شي، ځکه چې ټول مسایل د خزو اړوند دی، اقتصاد، سیاست، د نظام سرنګوالی، د اوربند سرنګوالی، د وسلوالو د ادغام سرنګوالی او نور، دا ټول هغه ټکي دي چې د خزو په ژوند اغیز لري.
د هغې افغان شت ژوند لا هم له کړاو ډک دی چې میړه یې د دې د وژلو د هڅې په تور په دوه کاله بند محکوم سو. ورور یې وایي د اروپا د درملو ادارې چارواکو اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړی چې تر هغه وخته د کووید 19 پر وړاندې د روسي سپوتنیک وی واکسینو ته جواز نه ورکوي چې دغه ادارې د خوندیتوب په اړه ارزونه نوي بشپړه کړي. په دې خبرونه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه هم خپریږي. لمر سره اوسئ. تاسیز مشغله ازادي رادیو اوري. افغان حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د لیک په جواب کې وایي دوی په اړه اندیښنه نه لري او په دریځ کې بدلون نه دی راغلی او نه هم راځي. دا څرګندونې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح نن په کابل کې کړي. انټونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي چې امریکا په پام کې لري له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د روسیې، چین، پاکستان، ایران، هندوستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو په ګډون یو غونډه جوړه سي په هغه کې د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره پر ګډ چلند بحث کیږي. شاغلی صالح همداراز وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې لپاره جوړه سوې طرحه هم یو لړزونکی ګام دی چې د په خبره افغانستان شرایط لونکي ته نسی وړلای. نور جزئیات په دې راپور کې.
کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل ذات له سفر سره سم جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لیک د حکومتي رهبرانو او سیاسي مشرانو غبرګونونه راپورته کړي دي. لدې ډلې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د مارشال محمد قاسم فهیم د مړینې دوم تلین په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل حکومت د 15 میلیون افغانانو په برخلیک د خلکو په غوښتنه معامله نه کوي. هغه له دې امله چې د انټونی بلینکن د لیک لهجه عامرانه ده وویل دوی د دې لیک په اړه اندېښمن نه دي، نه یې هم په دریس کې بدلون راغلی او نه به هم راشي.
ولې تسلیمېدل؟ دا سوله چې د امر په ډول وي او په دې ډول رسنیز شور سره چې غواړي مونږ دې کې واچوي او بیا ترې یو څه د سولې په نوم راوباسي هیڅ کله یې نه منو. مونږ سوله کوو، بایزته سوله، دا سوله چې ټول لوري پکې وساتل شي او دا وسنۍ ګډون لمنځه ولاړ نشي.
د انټونی بلینکن په لیک کې د افغانستان د شخړې په حال د امریکا پر تر ټینګار شوی. په دې لیک کې لیکل شوی چې متحده ایالات ملګرو ملتونو غواړي چې د افغانستان د سولې په اړه د یو لید لوري د پیدا کېدو اړوند د امریکا، روسیې، چین، پاکستان، ایران او هند د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د خبرو او بحث لپاره یو غونډه جوړ کړي. بلخوا په سیاسي او امنیتي چارو کې د جمهور رئیس غنی لوړ پوړی سلاکار محمد محقق وایي امریکا په دې ډول بې پروا تر هیڅ غواړي هر څه ژر په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوي او خپل عسكر له افغانستان وباسي. هغه ټینګار کوي چې امیرانه او فرمایشي سوله پایله نه لري.
د دې د سرود پیغام دا دی چې د افغانستان له ملي جوړښت سره بلدتیا نه لري یا هم نه غواړي چې د افغانستان ملي یووالی او ملي جوړښت ومني. دا د ټولو ناورینونو پیل دی. دویم په دې پیغام کې دا ویل سوي دي چې ژبه یې د امیر په ډول ده، داسې سوله چې ووایي داسې وکړي یا هم هغسې داسې سوله نه کېږي. سوله یو تلپاتې پروسه ده چې د ټولو لوریو په قناعت راتلی سي.
په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د لیک کابل ته د خلیل ذات له سفر دوه ورځې وړاندې جمهور رئیس غنی او د تر رسیدلی دی. ښاغلی عبدالله په لږ نرم دریځ سره وایي افغانان د سولې په روان بهیر کې بیړه نه کوي او د بل هر چا په پرتله د سولې د برخلیک په اړه خپله ښه پرېکړه کولی شي.
کنن هم له بهرني شکایت وکړو، پرون مو هم ترې درلود. دا بهرنی شته، دا بهرنی په ټوله نړۍ کې شته، اغیز هم لري، ښه هم ده او بد هم. خپل افراد او تفرید ته هم باید وګورو چې
مقصد اول نظر درلود. د بهرنیو چارو وزیر په خپل لیک کې لیکلي د نوي ورځو لپاره د تاوتریخوالي د کمښت وړاندیز یې کړی. په دې لیک کې همدا ډول راغلی چې تر مې میاشتې افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو بهیر لا هم تر ارزونې لاندې راو له طالبانو سره. د امریکا د سولې د شوي تړون په اړه هم ارزونه بشپړه شوې نه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
څلور بجې او 14 دقیقې سوي تاسو ازادي رادیو اوري. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د سولې پروان بهیر کې باید شدزي په هر برخه کې مخکش رول ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما د مارچ د 8مې یا د شذو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د سولې رواني خبرې د شذو لپاره یو فرصت دی چې دوی په خپل وړتیا وشي. بلور ته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون 2020 کال د شذو لپاره لننګونو ډاک بللی او په ورته وخت کې پروان کال کې د شذو ونډه د سولې په بهیر کې د دوی غوښتنې دي چې باید د شذو ونډه د سولې په خبرو کې زیات شي. نور تفصيل په دې راپور کې اورو.
د مارچ 8مه د خوځو د پیوستون نړیواله ورځ او پر د سولې د روانو خبرو اغیز په افغانستان کې سکهال د مارچ 8مه یاد خوځو د پیوستون نړیواله ورځ داسې مهال انمانځل کیږي چې د بل هر وخت په پرتله د سولې په خبرو کې د خوځو د وانډي او ترڅنګ د دوی د لاسراوړو او خندیتوب په اړه اندېښنې زیات مطرح کیږي. ملګری ملتونو هم سکهال د مارچ 8مه په مناسبت د افغانستان د سولې په خبرو کې د خوځو د وانډي د زیاتېدو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د همدې ورځې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي خځې باید د سولې بهیر د هرې کچې په پریکړو کې مخکښ رول ولري. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د سرمنشي د بیرالاینز له قوله لیکل شوي د سولې روانو خبرو پیاوړي افغان خځې رامخته کړي، څو د افغانستان د اسلامي جمهوریت څخه استازیتوب او د خپلې ټولنې د شخړې د سولې حل څخه ملاتړ وکړي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې افغانستان به هغه مهال د بل هر ناورین پر وړاندې لا ډیر ودرېږي چې د پریکړه کولو په هر ډګر کې خزل نه نارینه او سره اوګه پر اوګه ودرېږي. بلورته د افغان خوځو د ملاتړ د سفیرانو ګروپ هم په یو اعلامیه کې چې د خوځو په وسون د نړیوالې ورځې په تړاو خبره کړې د سولې په برخه کې د افغان خوځو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. دی گروپ زیاته کړي تلپاتې سوله په سیاسي ډګر کې حکومت ولای د بنسټونو رغونه د قانون حاکمیت امنیتی سکتور او د بیا رغونې په برخه کې د خوځو په انډولیز او اغیزمن ګډون پورې اړه لري او خوځې کولای شي چې د سولې په خبرو او د اجماع په جوړولو کې ستر رول ولوبوي. د افغان خوځو د ملاتړ د سفیرانو ګروپ همدا ډول د خزینه فعالانو وژن غندلې تر خوای د اوربان او تاوتریخوالي د پای په اړه د خوځو لکلک دریز هم ملاتړ کړي او دای د ټولو افغانانو غوښتنه بللې. د افغانستان خوځو د ملاتړ د سفیرانو ګروپ په کابل کې د بهرنیو هیوادونو د لوړ پوړو اساس جوړ دی چې پکې آسترالیا، ډنمارک، کاناډا، اروپایي ټولنه، هالند، ترکیه، برېټانیا، ملګري ملتونه، امریکا او د غاخان پراختیایي شبکه شامل ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون کلیابي خو په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان د خوځو لاسته راوړنې مهمې ګڼي خو اوس مهال له ننګونو سره مخ بولي. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دوشنبه په ورځ په کابل کې د مارچ د اتمې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې د دې لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره د سولې په ټوله پروسه او پریکړو کې د خوځو په پراخې ونډې ټینګار وکړ.
یو څه چې ډیر مهم دی هغه دا چې د خزو نظر دی یوازې د خزو اړوند وانه وریدل شي، ځکه چې ټول مسایل د خزو اړوند دی، اقتصاد، سیاست، د نظام سرنګوالی، د اوربند سرنګوالی، د وسلوالو د ادغام سرنګوالی او نور، دا ټول هغه ټکي دي چې د خزو په ژوند اغیز لري.
مرمن اکبر کټ سام تیر میلادی کال د خوځو لپاره لسونزو ټاک بولی خود روان 2021 کال پایل هم خونړی کني په خبرې تروس په شپک فعال خزي وژل شوې دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشهد تاوتری خالی پای اوربان او تلپاتې سولې لومړیتوب غني د سولې په خبرې د ټولو خوځو نظرونه پکې واوریدل شي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت هم د دې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې په ټولو برخو کې د خوځو ته پراخ وندې او ګډون هر کاله او تر ملاتړ کړی دی. دا په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې د خوځو پر وندې ټینګار د څنګه وایي هغه سوله تلپاتې ده چې په کې د خوځو ټولې لاسته راوړنې خوندې پاتې شي.
تاسې ازادي رادیو اوري و مو ریدل چې ملګری ملتونه وایي د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې باید شذې په هر برخه کې مخکښ رول ولري. په همدې حال کې د شوزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي د مارچ د اتمې لمانځنه باید داسې وسی چې په ټولنه کې شوزو ته د نارینه او غونډې برابر حق ورکړل سي. د شوزو د حقونو فعال چې له خیبر پښتونخوا څخه کابل ته د امن او ثبات کانفرنس ته تللی لایبه یوسفزی وایي جنگ نارینه راوړي او شذې په سوله راولي. له اغلی یوسفزی سره د دغه کانفرنس په څنډه کې زموږ همکار مرکه کړې ده او په سر کې د دغه ورځې د اهمیت په اړه پوښتنه کړې ده.
اتم مارچ کوم دی د خوځو د پاره یادی چې د خوځو ورځ ده. حالکه هر ورځ د خوځو ورځ ده، غریبانان ټول ورځ د سار نواز تر مخام پورې کار کوي. بیا هغه ځنانه چې بهر کار کوي هغه خو دغه په وګو باندې ډبل بول دی، هم بهر کار کوي هم دنه کار کوي، ځکه چې زه په خپل د دې حالاتو مدري څنګه تیریږم. اتم مارچ په منزل وخوان دلی وی چې زنانو ته په ټول نړۍ کې بشمول دا اسماندم ملکونه لکه افغانستان، پاکستان چې دې ته خود ته هغه حق ملو شي کم چې سړو ته ملو شي، خځه چې د سړي برابر انسان وګڼل شي، الله باغې ته برابر حق ورکړ شي. په دې فرق باندې او په دې تفرق نه چې دا خزه ده نه، یو اولی تاسو انسان وګړئ. مونږ چې کله هم سړو سره خبرې کوي، تاسو زموږ خور مور یا میرمن ده او مور ده، باید مونږ د ټولو رشتو نه علاوه یو انسان یو، اول مونږ ته د انسان په حق لوګره. نو د اتم مارچ په حالې سره خو بل دغه پیغام ورکوم چې زنانه دې باید چې دې کې ډېرې حصہ واخلي، په خصوصي توګه باندې د لوی کور زنانه، ځکه چې دا ډېرې ځپلې شي دي په هر حواله سره، د کورنو تشدد په حوالو سره، د جنگ په حواله سره. او زه چې دې کې
د اغلی صاحب ذکر کوي چې دا غاړي او غاړي د پښتنو مرمنو په وړاندې هغه هم ستونزې کمې دي چې باید ورته کار وشي.
ټول نغټ خبر خو امن دی، ځکه چې جنگ راځي نه خزه دا سړی نه یو په درې چې کوم دی هغه د پلی کېږي، دا غې کورودان دي، دا غې پلار دي، دا غې رور دي، او هغه کونډم شي، هغه یتیم هم شي، هغه بیرور هم شي. او بیا چې پښتنو ټولنه کې دا ده چې تعلیم زیات نشته، که تعلیم وي نو بیا هغې ته د نوکری او د څه هنر کولو زده کولو د کور نه بهر تک اجازت نشته. نو په داسې حالاتو کې چې امن هم نه وي او جنګ هم وي، دغه ځپلې شوې خویندې او میندې چې د هغې د کور مشران دي، کشران تلي ځوانان، نو هغه به څه کوي؟
ستاسو پام باندې نامنې او بې ثباتۍ د پښتنو مېرمنو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده؟
بالکل کړې ده. او دا امن به هم خزر راولي، ځکه چې جنگ تل همیشه سړی کړی دی. د دنیا لومبی جنگ عظیم وګورئ، کو دویم وګورئ، کو دا وګورئ، کو داعش وګورئ، کو طالب وګورئ، کو عام خلک وګورئ، سیاستوال وګورئ، دا ټول سړی دي، جنگ دی راولي. همیشه ښځه د امن خبرې کوي، د لوی کور او د لر او بر زنانه به راوځي دغه سیاست لپاره باندې، که په سیاسي وي که په سماجي توګه وي، دغه امن امن د پاره بدی کار کی او چکل د دی خف غب امن کی نړیوال خلق پوری او دی ته دا کامیابی ملوشي نو زه یقین دي چې دی خپل حق لو برابر د سړو نه واخلي.
تاسو آزادی رادیو اوري د شذو د حقونو فعال لایبه یوسف زیوا.
په افغانستان کې د ډیموکراسي سلکلن مزل
د ډیموکراسي تپی سلکاله مخکي
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپي پسر باندې تکوالو
پرمختګ او پرشاتګ
امون الله خان یو قوي پوز نه درلو
د ډیموکراسي پړاونه پیړی ته د شاګور په لړۍ کې.
تاسی آزادی رادیو اوری اوس هم د اورزګان ولایت په اړه یو راپور چې په دې ولایت کې د شذو د حقونو په اړه دی. په اورزګان ولایت کې د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه لاملونه دي؟ په دې راپور کې د هغې شذې کیسه را اخلو چې اوس هم یې ژوند له کړاو سره مخامخ دی. د دې شذې کیسه چې آزادی رادیو لومړی ځل راپور کړی و د تاوتریخوالي قضیه و چې میړه یې د دې د وژلو د هڅې په تور دوه کاله په بند محکوم سو. نور په دغه راپور کې
کوم اکر هغه لري په کور کې هغه ما وکړ چې هغه په داسې او په تاسو کې د پیل
د نوښت کلن عبد العظیم دی. دی د خپل خور زلیخا لپاره انصاف غواړي. وشت کلن زلیخا د روان کال د غبرګولی میاشتې په ولسم نیټه خپل میړه زندۍ کړي او د جدي وجلو حادثه کړي خو لنی کمرغه دا ژوندې پاتاسو. د ازادي راډیو تراپور وروسته پولیسو د زلیخا میړه ونیو او محکمې د کورنی تاوتریخوالی په تور په دوه کاله بند محکوم کړ. عبدالعظیم ازادی راډیو ته وویل چې د خور میړه یې له زندانه خور ته ګواښونه کوي. د ده په وینا خور یې اوس په رواني ناروغۍ اخته سوې ده. د ازادی راډیو ته وویل چې څو ځلې څارنوالۍ او محکمې ته د خور په غوښتنه او ملکیه د هغې او میړه ترمنځ د طلاق لپاره مراجعه کړې خو هغې ورسره مرسته نه کوي او نه یې هم له زلیخا سره د خبرو فرصت ورکړي. زلیخا پنځه کوچنیان لري چې عمرونه یې له دوو څخه تر اوو کلونو پورې دي. دی وایي
کوم اکر هغه لري په دغه کور کې هغه ما وکړ چې هغه په داسې او په تاسو کې د پیل څخه نه تاسو کې چې هر کال نو چې تاسو ور کوي دا راځي یا تاسو ور کوي دا نه تاسو کوم وسته دی لا چې په کوم خدا نه چې دا خبره مې چې دا راځي چې تاسو نه ور کوي چې دا کوټ نور ځای نه په تاسو سره څه څه دی چې تاسو غواړي نو لو دې دا اکر اته نه کېږي زما اکه ورکول چې دا اوس نه کوم څه نه شي.
په افغان ټولنه کې داسې موارد تر سترګو کېږي چې یوه ښځه د میړه له تاوتریخوالي سره مخامخ وي، هم یې د پلار د کور خپلوان. هغه یې هڅوي چې باید دغه هر څه وزغمي او تریخ ژوند پر ځان ومني. خو کله چې د پلار د کور خپلوان له تاوتریخوالي سره د مخامخ ښځې مرسته کوي، ولې عدلیه او قضایي ارګانونه ورته هغسې رسیدګي نه کوي لکه څومره چې د قانون له مخې د دوی حق دی؟ نازو سنگر په اورزګان ولایت کې د بشري حقوقو فعاله او د شذو د امژغي ټولنې په نوم د یوې ادارې مشره ده. دا وایي
دولت نه توجه ده د قضیو نه حل کېدو ته نه چې دا قضیه ډېر دي د دې د دې شاله کوم چې کنه چې نیمه د پیښه ده دا تاسو خو دې ته خلک وو چې دا د شذو قضیه په دې راځي چې دولت دې نه توجه وکړي چې دا څه ده نو دا څه ده.
اغلې سنگر وای په اورزګان ولایت کې لا هم شذې په بدو کې ورکول کیږي، په کم عمر او په زور واده تاړې ستل کیږي، د زده کړو حق نه ورکول کیږي او ګڼې شذې له واده وروسته هم له ظلم او له تاوتریخوالي سره مخامخ وي. د افغانستان په جنوبي ولایت اورزګان کې د شذو چارو ریاست کارونه نارینه پر مخ وړي، نه رئیس شذه ده او نه هم پر کوم بل بست شذې کار کوي. د اورزګان ولایت د شذو چارو رئیس برات الله تایی د فساد په تور د ولایت مقام له لوري سرانوالۍ ته معرفي سوی او اوس په زندان کې شپې او ورځې تیروي. د یادیداری چارې اوس یو بل ټیټ رتبه مامور پر مخ وړي. د دغه ولایت د شذو چارو ریاست چارواکي وایي سش کال ورته ډیرو کمو شذو د کورني تاوتریخوالي یا نورو ځورونو په اړه شکایتونه کړي دي. د یادې ادارې د معلوماتو پر اساس سش کال ورسره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یوه زیاته پیښې ثبت سوې دي او تیر کال ورسره دا پیښې اتلس ثبت سوې وې. خو د بشري حقونو فعالان د کومو راپور سوو پیښو لامل دا نه ګڼي چې تاوتریخوالي دې کم سوې وي، بلکې دا یې ګڼي چې ښځې د تاوتریخوالي پیښو ثبتولو ته زړه نه ښه کوي. په دې برخه کې چې د ښځو پر وړاندې په ټولنه کې باید د تاوتریخوالي کچه راټیټه سي څه کیدای سي؟ دا پوښتنه مې په اروزګان ولایت کې د ښځو چارو د شبکې د مشري محتاب محمدي څخه وکړه. که څه هم په اروزګان ولایت کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د پیښو په اړه په رسمي ډول کومه سروې نه ده سوې، خو څه موده وړاندې د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې ګڼې کورنۍ د دغه ولایت د شاوخوا 90% نجونو د زده کړو مخه نیسي. د اروزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد هم په دغه ولایت کې د ښځو اوسنۍ وضعیت خوشینونکی بولي. نوموړی وایي لامل یې په دغه ولایت کې د خلکو ټیټ اقتصاد، جګړې او وسلوال طالبان دي، او په خبره یې چې دغه څه دوی ته اجازه نه ورکوي چې ښځې د یاد حالات څخه وژغوري. والی دا هم مني چې په یاد ولایت کې لا هم د ښځو چارو د ریاست چارې یو نارینه مخته وړي، خو وایي په دې اړه یې د ښځو چارو له وزیر سره خبرې کړې او ډېر ژر به دغه ریاست ته یوه ښځه ورسي. ښاغلی شیرزاد وایي
موږ نور موسسات هم کوشش کوو چې هغوی تشویق کړو، دعوت یې کړو چې راشي د ښځو د ژوند په ښه کولو کې فعاله برخه واخلي، فعاله ونډه واخلي، او تر څو د ښځو ژوند بهبود او ښوالی پیدا کړي. یو ښه زیری دا دی په روزګان ولایت کې د ښځو دپاره دلته یو اجتماعي مرکز جوړېږي. ډېر ژر به دغه اجتماعي مرکز چې دوکانونه دي پکې کې خوندې دلته هم په کارو مو ګمارل شي.
والی محمد عمر شیرزاد دا هم ویلي چې په اروزګان ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو لپاره دوی ښځینه قاضیان شته، او اوس د پخوا په پرتله د ښځو قضیې پر وخت څېړل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دا ازادي راډیو ته اوس هم یو نړیواله موضوع. د اروپا د درملو د ادارې EMA یوې جکپوړې چارواکې اروپایي هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د روسیې لخوا جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی ته د اوس مهال د تطبیق اجازه نه ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د اروپا د درملو ادارې EMA د اداري بورډ مشر د اروپایي ټولنې هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې د روسیې سپوتنیک وی واکسین ته تر هغه وخت د تطبیق اجازه نه ورکوي چې د هغه په اړه د دې ادارې څېړنې بشپړې شي. کریستا ورټومر هوچی پرون یک شنبه له اتریشي خبری شبکې او آر اف سره په مرکه کې وویل دا اداره چې مرکز یې په امستردام کې دی د خپلو څېړنو لپاره اسناد او د واکسین شویو خلکو دقیق معلوماتو ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې سپوتنیک وی نامعلوم واکسین دی، او ځکه نو د دې مشوره ده چې د دې واکسین تطبیق ته باید په روان بیړني حالت کې اجازه ورنه کړل شي. خو میرمن ورټومر هو چې زیاته کړه چې سپوتنیک وی ته په راتلونکي کې وروسته له دې چې معلومات یې وڅېړل شي په اروپایي مارکیټ کې د خرڅلاو اجازه ورکول کېدای شي. نو موړې یادونه وکړه چې د ادارې د روسي واکسین د اغیزمنتوب په اړه څېړنې پیل کړي دي. د EMA د چارواکي همدارز وویل چې د سپوتنیک وی د جوړونکو له لوري معلوماتي بستی را روان دي، او د کیفیت، خوندیتوب او اغیزمنتوب په اړه به له اروپایي معیارونو سره سم څېړنې وشي. میرمن ورټومر هوچی وویل چې کله دا هر څه تثبیت شول نو په اروپایي ټولنه کې به د تطبیق اجازه ورکړل شي. د درملو د قوانینو د چارو د اروپایي ادارې د مارچ په 14مه نیټه وویل چې د سپوتنیک وی د اغیزمنتوب په اړه څېړنې پیل کړي دي. دا د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې د دې واکسین د تایید لپاره لومړنی ګام بلل کیږي. د EMA د انساني درملو کمیټه به د سپوتنیک وی د کلینیکی تطبیق د بهیر د معلوماتو په اړه تر هغه مهاله تحقیقات وکړي چې د تایید لپاره لازم کلینیکی معلومات ترلاسه شي. د سپوتنیک وی د اغیزمنتوب په برخه کې لومړی یو څه ابهام وو، خو د هغه د ازموینې وروستیو نتایجو چې تیره میاشت خپاره شول وښوده چې دا واکسین چې دوه دوز لري یعنی په دوه پړاوونو کې ورکول کیږي د کووډ 19 د عوارضو د مخنیوي په برخه کې په سلو کې یو نوی اشاریه شپږ اغیزمن دی. د هغو واکسینونو چې د لویدیز ځینو هیوادونو جوړ کړي دي د اغیزمنتیا کچه هم تقریبا هم دومره ده. د اروپا د درملو د قوانینو ادارې مخکې لدی د فایزر، بایو انټیک، مودرنا او استرازینکا واکسینونه تایید کړي دي او تمه ده چې د جانسن ان جانسن د کمپنۍ واکسین ته هم راتلونکي ونې اجازه ورکړي. همدارس د کیورواک او نوواواکس د کاندید واکسینونو په اړه څېړنې هم اوس مهال روانې دي.
تاسی ازادي رادیو اورید خبرونه نیمای تر رسیدلیو د خبرونه په دې برخه کې د کوچنیانو لپاره د ازادي رادیو یونیسف ګډ پروګرام او اونیز خبرونه د لوب ول میدان خبريږي. خو تر هغه مخکې د مهمو خبرونو سرټکی ل نوریاس نوري څخه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ ډیبورا لاینز وایي د سولې بهیر پیاوړي افغان خزینه مشران را میدان ته کړی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استاذ توب خبري اترې کړي او په خپل ټولنو کې د شخړو د سولې حل څخه ملاتړ کړی دی. ډیبورا لاینز دغه څرګندونې نن د مارچ د 8 د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو خبره کړې خبر پاڼه کې کړی او ویلي دي چې د دوه خزو پیاوړي کول او د خزو د ګډون پراخول د داسې تل پاتې عادلانه سولې لپاره مهم دي چې لو افغانانو حقونه پکې خوندي وي. په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنۍ کانفرنس پای ته ورسید. په دغه کانفرنس کې پر افغان چارواکو سره بیر د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمیر سیاستوالو او فرنګیانو ګډون کړی او د ډیورند دواړو غاړو ته د امن راوستو پر لارو چارو خبري وکړي. د کووډ 19 ضد هغه واکسین لومړنی څولک ډوزنن کابل ته ورسیدل چې کوکس نړیوال ائتلاف له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت نن په یو خبره کړې خبر پڼه کې وویل چې د استرازینیکا 4,000 ډوز واکسین د هند لمبئی خار څخه په یو الوتکه کې نن د کابل هوایي ډګر ته راورسیدل. د نړۍ د کاتولیک ایسویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته ورسو. 4 کلن پاپ د عراق یو شمیر خارونو ته لاړ. د مسلمانانو او د ایسویانو له مشرانو سره یې وکتل او خلک یې سولې او ګډ ژوند ته راوبلل. استرالیا وایي له برما سره دفاعي همکاري درولې او د هغو مظاهره کوونکو چې د پوز له لوري د تیرې میاشتې د کودتا په وړاندې اعتراضونه کوي د بې رحمانه ځپنې له امله د خپلې بشري مرستې لوری بلې خواته اړوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي د کورونا له امله رامنځته شوې ستونزې ښایي د دې سبب شي چې په راتلونکې یوه لسیزه کې 10 میلیونه نور ماشومان ودونه وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د خکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیرو نمونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده. یعنی کوم په خپل ماشومانو خنوم کېدو غوي دي د با استعداد لامل ګرځي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې خودلو دومره غور نه کوي.
ماغه به زمور ته ویل مال ولی بی بی آبا دې رو باندې هي څه نوم ده ویل زانه هغه خندان نمونه و خلک دومره په سینه ګرځیدل.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د ماشوم د نوم کې خودلو پاکله د خلکو خبرې اورو. بیا له روانشنا سره هم د موضوع څېړو. لازادي رادیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوی زیږیدلی ماشوم دغه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم ټاکئ چې په ویلو سره د نوم خواند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت دغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره بعد دغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسو باندې خیدې. د نوم تلفظ په دقت سره چکړی. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي. ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم خلق کړی وي د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلي. داسې هم کولی شي چې د دوو نومونو له یو ځایوالي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړي. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکوونکی میا جان وایي د ته داسې کسان ورځي چې خپله نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه متراضي چې تعجب کړم بالکل. سالخوش زه نه پوهېږم سالخوش څه مانا. شیرین گل هم ده نر نوم ده هم ده خزی نوم ده لکه شاگل ماگل قندی گل ما فکر کرده چه ده به خزوی مگرم آقا نروی نام ماست شاگل نروی.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس یې خپل نومونه نه دي خوښ. په باغ زنانه کې دوکاندار روشن له نور خبرو سره
د خپل نوم نامې والا مور می ښایي د نوم مې روشن ده نه پوهېږم خو مقصد نه مې خوښېږي دا نوم ورکه چې یو ښه نوم به یې راباندې ښایي ما هغه روز یې مور ته ویلم ولې بی بی آوا به دې راباندې ښایي څه ښه نوم ده ویل ځان هغه و خندان نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېدل. د مو د څه ښه نومونه دي یوه یې ډیوه ده بله یې روحینا ده یوه یې بی بی رقیه ده بله یې بی بی اجره دغه نومونه ما پر لورګان ښي فکر زه ورته ډېر کوم باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علومو اکاډمۍ د دیني برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د نوم ښودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ یې دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالتي حق دی چې وګورغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس. د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابي ان یحسن اسمه د چې هغه د ښکلی نوم انتخاب سي. د ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و ډېر ښکلی نوم. همدا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده. په اسلامي تاریخ کې یو ورک نوم و. ما وغوښتل چې دا راځوندی سي رومیسا نه مالک مور وه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېره ګرانه ښځه وله. دا رقم عمره یو نوم ده. نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه.
د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظمی وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د نوم ایښودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډېر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډېره حده او تر ډېره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کېږدي. یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، یا یې په اصلاح خوښ او خسر ږدي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډېر با ارزښته ده، ارزښت متاسفانه موږ نه پیګو. دویم دغه نوم بل څوک دی، او دریم مسله دا ده چې مور او پلار مو دی په ډیرو هوښیاري، په ډیره زرنګۍ او په اصلاح په غور نه کدی، او په دې نه پوهېږي چې نوم هم کوی سي په ماشوم اغېز وکړي که نه. هغه نوم دوی کدی چې خپله یې خوښي.
که چیرې یو داسې نوم وي چې هغه د ماشوم خوښ نه وي یا هغه داسې مناسبه معنا ونه لري دا څومره بد تاثیر کولی سي؟
غواړم څو ستونزې یادونه وکړم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي. یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکته به اصلاح په ژور خفګان اخته کیږي، په اضطراب اخته کیږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچی بد نوم کېږدئ، دی بدو کړنو ته هڅولی او ترغیبولی سي. دریم د احساس مسله ده. ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکوي، او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختی یا شقاوت ورکوي. ډیری نومونه د ارواپوهانو له نظره د کړنو لامل ګرځي. یعنی ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي. که بد نوم پیکېدی، هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي. یعنې هغوی کوی سي په آینده کې بااستعداده او لایقه او باهوشه واوسي. د نوم او جرات ترمنځ مې عجیب اړیکه پاتې شوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدوی، د دوی په زړورتوب، جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کوی سي. ډیری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي. که موږ په خپل بچي ښه نوم کېږدو، د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي. یا که موږ بد نوم پې کېږدو، کېدای سي دی بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډیریو نومونو ترمنځ د نومونو او د بې باورۍ ترمنځ رابطه ده. ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان په خپل ځان بې باوره کوي، په خپلو استعدادونو بې باوره کوي، په خپل هویت او شخصیت بې باوره کوي. ډیری نومونه حتی له ډار سره رابطه لري.
تاسو خپله څه رقم نومونه اورېدلي چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ږدئ، دی به معمولا کوڅه ډب، لنډغر او سرتوري معمولا بس کارونه کوي چې سرتورانه کوي. که تاسو په خپل نوم زکي نوم ږدئ په خپل بچي، دی به په ښوونځي کې ښې نمرې اخلي، لایقه به یي، زحمت به باسي. زکي 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 څه معنا ورکوي؟ زکي خوب د هوښیار معنا ورکوي. او سرتور څه معنا ورکوي؟ لنډغر څه معنا ورکوي؟ یا مثلا که تاسو په خپل بچي زمری نوم ږدئ، د زمري غوندې به دوی دی هغه کوي، په اصطلاح بېرحمي به کوي، شقاوت به کوي، یبل به کوي. په زوی باندې همدغسې نور نومونه ږدئ، مثلا څارویو، الوتونکو. که تاسو په خپل بچي همداسې مثلا داسې نومونه کېږدئ چې هغه په ټولنه کې یو ډول د مسخرې ول دي، مثلا شاکوکو جان، نو دا کوي سي اغېز ولري، هم مثبت او هم منفي. یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په تلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورریست یا مثلا چنګیز خونخوار یا هیتلر فاشست دا نمونه بده پر رسنیو کې اوري، او دغه نمونه بیا کېدی سي په ټولنه کې د سره استفاده سي. مثلا اسامه تورریست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار، دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډېر بد اغېز کوي. د ته یو ډول ډار ورکوي، دی په ذهن کې یو ډول ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډېر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کېږي. ډېر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بالاخره فتنه کېږي، مضر کېږي. او وروستی مورد چې یادونه غواړم وکړم، هغه اړیکې دي. یعنی نوم کولی سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیمن اغېز وکړي. یعنی ستاسو بچی بالاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کېږي، او دغه د شپږ کلنۍ، پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن، دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډېر مسخري وکړي. یعنی کله چې په ډله کې وجای کېږي سره، نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو، ټوکو، ټکالو او مسخرو سوژه ګرځي.
استاد، که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک په خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دی له چا نه مشوره واخلي تر څو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې مونږ ډېر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې شته، د هغو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ ترکي سریالونه ګورو، هلته د ترکانو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ اوس امریکایي سریالونه ګورو، یا مثلا نور اروپایي سریالونه، هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلټه کې سو. یعنی موږ ورسو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له هغوی سره کینو خبرې وکړو، او مشوره ترې وغواړو چې په خپل بچي، په خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څه نوم کېږدو. هغوی له تاریخه خبر دي، په اصطلاح نومونه سته په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې، کلتور کې، که هغه موږ په خپلو بچیو کېږدو او لورګانو زمنو، دا به تر ټولو ښه منبع او ښه مرجع وي.
ډېر مننه استاد.
سلامت.
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلام او ستړي مشي. د لوبي له میدان مو په یو بل ونی ز خبرونه کې هر کله کوم. د خبرونه مو د مارچ 8 د خزو نړیواله ورځ ته ځانګړي کړی. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې له سیکرټر جنرال یونس پوپلزی سره مو د خزینه ورزشکارانو د وضعیت په اړه په افغانستان کې مرکه کړی. په افغانستان کې د فوټبال د خزینه او لوبغاړو وضعیت څه ډول دی؟ آیا له اوسني وضعیت څخه راضي دي؟ په دې اړه مو هم د خزینه او فوټبال فدراسیون له مسؤلانو سره خبرې کړې، او په دې به هم پوه شو چې په افغانستان کې د خزینه او کرکټ ټیم د جوړېدو لپاره کوم اقدامات شوي، ورسره په نړۍ کې دغه برخه څومره پیاوړې ده. خو په سر کې څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون د مارچ د اتمی په مناسبت د نجونو د باولینګ سیالۍ ترسره کړې. د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ورځنۍ سیالۍ کې د باولینګ څلور غوره ښځینه ورزشکارانو برخه اخیستې وه. ښاغلی فاروقی وویل چې د سیالیو په پای کې سونیا سلطانی لومړی مقام او نیلی افغان دویم مقام خپل کړ. د نوموړي په وینا د دغو سیالیو له جوړېدو هدف د مارچ له اتمې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې نمانځ او د نجونو باولینګ سیالۍ وده او پرمختګ وو. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د شطرنج فدراسیون هم د مارچ د اتمې د ښځو نړیوالې ورځې په ویاړ د ښځینه شطرنج لوبغاړو په ګډون سیالۍ ترسره کړې. د دغه فدراسیون رئیس فردوس ملک زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو یو ورځنیو سیالیو کې 12 لوبغاړو ګډون کړی و. د دغو سیالیو په پای کې درې غوره لوبغاړو ته تقدیرنامې او ډالۍ هم ورکړل شوې. او لاپورتا رسمن د بارسلونا کلب نوی رئیس وټاکل شو. د بارسلونا پخوانی مشر په ټاکنو کې د ډیرو رایو په ګټلو سره د دوهم ځل لپاره د بارسا مدیریت په غاړه واخیست. هغه پخوا هم دغه کلب مشر وو او اوس به په ډیرو رایو سره د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د بارسلونا رئیس وي.
بیا هم خراغلاست. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې سکرټر جنرال یونس پوپلزی وینا امنی د خزو لپاره د ورزش سالم فضا نشټون او امکانات هغه څه دي چې دغه برخه هغه ډول چې تمه کیده نه د پیوړې شوی. راځي چې دا او دې ته ورته نوري خبرې په دې مرکه کې واورو.
خزو نړیوال ورځ ټول خويند ته په خصوص مسلمان خويند ته مبارکي وایم. لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده افغانستان کې خزې او خزینه او غف د هر لحاظ زیات متضرر شوی دی او خوشبختانه په ورزش کې موږ هڅه کړې دي چې ادقل یو مسؤول نفزاد وي ته د ورزش په ډګر کې مساعده شي. زه باور لرم چې لکه په نور نړۍ کې چې خویندې څومره حقوق لري په افغانستان کې هم ورته باید زمینه مساعده شي او تر څو کولای شي د ټولنې د انکشاف د ټولنې د پرمختیا په برخه کې دوی هم بارزه ونډه ولري. موږ تاسو وینو د خپل همسایه ملکونو په ژوند کې د خلکو په ژوند کې چې کوم تغیرات راغلي دي واقعا ډیر تفاوت لري. که تاسو نن د پاکستان چې زموږ ګاونډي هېواد دی هلته د ښځو وضعیت وګورئ هغوی نن په لوړه سطحه باندې متخصصین لري په هر ډګر کې، که هغه د زده کړې برخه ده، که هغه نظامي برخه ده، که هغه د ساینس برخه ده، که هغه تا د سپورت برخه ده هم ډیر پیاوړی دي. که ایران وګوري او نور اسلامي نړۍ کې ملکونه وګوري، موږ به په دې بحث کې هم په خصوص په سپورت کې هم اراده مو ده چې خویندو ته مسمونه فضا په اسلامي او په خپل شرعي او په خپل کلتوري فضا ورته مساعده کړو او دوی وکولی شي چې په مختلفو میدانونو کې افغانستان ته لاسترارونه ولري، د خپل هویت ابراز وکي او په لوړ سر باندې د خپل ورونو سره کار وکي تر څو افغانستان آباد شي، افغانستان پرمخ تللی شي.
بله پوپلزی صاحب، وس مهال د خزو یا په ټوله کې د نجونو شمیر په ټوله کې د افغانستان په ورزش کې که په هر برخه کې دوی فعالیت لري څومره تر رسیږي؟ د فیصدۍ له اړخه کوایاست چې تیر کال دغه شمیر څومره وو، سکال کم شوی یا په خپل حالت کې پاتې دی؟
خوشبختانه بهتر شوی دی، اما متاسفانه چې ډیر کم دی. که تناسب بیمونی سو د ټول ورزشکارانو 2% هم خویندې نه تشکیلوي، اما که په معارف کې ورسره موږ د ورزشکارو خویندو شمیر یو ځای کړو نو دا نهایتا یو 15-30% پورې به دی الکانو یا د زکورو په تناسب باندې د پرسنټیج یا فیصدی شي چې متاسفانه ډیر زیات نه دی. علتونه مختلف دي، جنگ، اقتصاد، فقر، د تحصیلات او د تعلیم کموالی، دغه عوامل دي چې په جامعه کې ښځینه او تر اوسه پورې د ورزش په ډګر کې ډیر کار نه دی شوی او په زمین کې تر ټولو مهم بخش جنگ او ناامني ده چې هیڅ فامیل هم آرام فکر نه لري چې دوی ښځینه اعضای د کورنۍ لاړ شي ورزش ته. امکانات هم محدود دي. موږ په دې کې ډېره هڅه وکړه چې د خزینه او ورزشکاران د لپاره هغه اماکن چې دی ازاینه چې دی تنها د دوی لپاره وی او تصمیم ما ته دا دی چې څو کال د حمل د میاش نشرو د دریو میاش د لپاره به تنها په اولمپیک او تربیت بدني کې د خزینه او سیالۍ وي چې په کې به سالکان اشتراک نه کوي یعنی په دغه جریان کې به د الکانو هیڅ سیالۍ نه یوازې بده دی تر څو دی وکول شي په یو ښه فضا کې په امن فضا کې خپل منځونه کې دی لوبي وکړي
په پلزه سه د مارچ اتمه چې نن ورځ ده د دغه ورځې په مناسبت باندې راتلونکي پلانونه مو یعنی ککال ته دا ورځ بیا رسیږي پلان مو څه شی دی چې د خزینه او ورزشکارانو لپاره باید کم کم کارونه ترسره شي او بل مخکې مو هم ورته اشاره درلودله اوس کمې هغه سترې ستونزې دي چې د ستاسو د کارونو پر وړاندې یې خنډونه جوړ کړي تاسو نشئ کولای چې د خزینه او ورزشکارانو وضعیت اوس چې څه ډول دی د دې هغه ښه حالت ته تاسو واړوي
یو خو د روزونکو یا د مربیانو کمښت دی د خزینه او بحث کې چې دا یو غټ ستونزه ده او په دې کې موږ تصمیم دادی چې څو کال د هرې رشتې د ورزشې رشتې څخه 15 نفر را معرفي شي او وکول شي چې دا غروزن کې اول مغروزو کله چې د لوبغاړې روزن کې هم خزینه یې نوغې په ډیر خفه ځکه کول شي په یو نسبتا اعتماد کول شي چې غوې لوب او کې او د لوب زمينه ورته مساعده شي دویم لوی عمل نه امنی ده چې نه نه کې څنکانه لري چې موږ ټول لاسرنه لرو که چیرې امن شي صلح شي او زمينه مساعده شي موږ باور لرو چې دا ترڅون کې کال دغه وخت پورې د خزینه او په لوبو کې ګډون تر شل فیصد پورې په ډېر اسانۍ سره موږ اوچتولې شو اما که نامنی وي لکه په سختې سونځې چې په نامنی کې هیڅ انکشافي کار نشي کېدلای کوم شي هغه بناقص
د ورسته پښتنې په توګه باندې په پالځې سه په ټوله کې مو افغان مرمنو ته چې د ورزش په برخه کې دوی فعالیت لري او تاسو د مسول په توګه څه ډاډ ورکولای شي څه پیغام ورته لري چې دوی پراتلون کې د ورزش ډګر ته واحد سوال شو بل اخره دغه تشه چې وس موجوده ده د تشه پراتلون کې کلونو کې د پام وړ د کشي
مننه موږ د یو غیر دولتي او غیر اجتماعي نهاد توګه باندې د اطمینان ورکو چې فضا ته به تغیر ورکو مناسبه فضا به دوی ته ایجاد او تر څو دوی راشي لوبي او کې او په زمن کې تصمیم مو داده چې مکاتب کې د خزینه او مکاتب کې د فضا ایجاد شي ځکه چې هغه بهترین ځای ده دوی به هم ذکر کی او هم به د لوب زمينه ورته مساعده شي د معرف د وزارت سره مو په مشترک ډول باندې پلان ده چې یو تفاهم نامه د اولمپیکو د وزارت معرف سره امضا شي تر څو د دوی د خزینه روزل کې وروزل شي او هغه ته جنکیانو ته خصوصا د مکاتب او خزینه او تکون کوته فضا مساعده شي او دیو کولای شي چې لوغ ته راشي او په لوګ کې اشتراک وکړي ګډون وکړي
د ازادي رادیو درنو ریدونکو تاسو د لوبې لمیدانه اونیزه خبرونه اوري د افغانستان د خزینه او فوټبال فدراسیون اوس مهال په څو ولایتونو کې فعالیت لري آیا کارونه په سمه توګه روان دي د دې فدراسیون د تخنیکی چارو مشره ګلمینه دوست په دې اړه وایي
اوس په افغانستان کې اوس د جنو په برخه کې په فوټبال کې وضعیت ډیر ښه ده د ساکل د ساکل نه مخې په 2020 کې موږ ډیر مشکلات درلودل د کورونا له وجې او همسران امنیتی لحاظ مونږ ډیر مشکلات درلوده او اوس ورځ په ورځ مونږ مشکلات کمیږي او نجونې ډیر علاقمندې کیږي چې فوټبال کې اشتراک وکړي مونږ نن د اتم د مارچ د ښځو د نړیوال د ښځو ورځ لپاره مونږ یو یو برنامه نیولې ده چې دا په دې کې شپږ مسابقې کیږي که مونږ دوه هفتې مخکې دا مسابقات شروع کړي وي او نن یې فاینل ده او د دغه ورځ کې هم څنګه مونږ یو فستیوال نیولای دا چې ټولې مربیانې ښځې دي او ټول اشتراک د نجونې چې اشتراک دا کوچنیان د ټول نجونې دي چې یو سل 50 نفر نجونې دي او څلور ویشت مربیان دي چې ټول ښځینه دي په دې فستیوال کې نن اشتراک کوي مون په دولس په دولس ولایتونو کې نمائندګی لرو چې کابل هم پرې کې شامل ده. کابل، هرات، مزار، سمنګان، جوزجان، تخار، غور، بامیان دغه ولایتونه دي. دولس ولایت دي چې مونږ پکې نمائندګي لرو. او دوه زرو نه درې زرو نفر همده بازیکنان دي چې مونږ سره تپ دي، مونږ سره راجستر دي. او په کابل کې مونږ په الف ګروپ کې برتر او بی ګروپ کې د لس ټیمونه لرو چې مونږ سره تپ شوي دي. ډېر منفي اغېزې اخېدلې دي چې په مخکې کال کې مونږ هېڅ نه شو کولای چې خپل فعالیتونه ولرو په کابل کې. او په ولایتو کې کاملا مونږ خپلې برنامې وښوې او په دغې کال کې مونږ وکولای شول چې په کابل کې او په ولایتو کې مونږ خپلې برنامې مخته ویسو. او امنیتي چالشونه خو هره ورځ ډېرېږي او په سر د هغو نجونې کوشش کوي چې راشي خپل تمرینونو ته خپلې مسابقې ونیسي. په ډېر مشکلاتو کې نجونې راځي او خپل کارونو ته ادامه ورکوي. ټولو نجونو او ښځینو ته ما همدا پیغام ده چې ورزش ته مخ راوړي او له مشکلاتو سره مبارزې وکړي تو چې وکولی شي خپلې ارزوګانو ته ورسېږي.
او د کرکټ نړیواله شورا پر خپل فیسبوک پاڼه څو مودې وړاندې داسې انځورونه خپاره کړي وو چې افغان خزینه کرکټ لوبغاړي پکې ښکاری او د کرکټ لوبه کوي. دوی ویلي وو چې افغانستان کې د خزینه کرکټرانو عملی لوبې د پیلېدو په حال کې دي. له دې وړاندې په کابل کې د خزینه او د اکاډمیو جوړولو لپاره هم هڅې شوې وې چې په لومړي ګام کې راشد خان د خزینه کرکټرانو لپاره د اکاډمیو جوړولو پرانیست وکړه. افغانستان کې ډیری وخت د ښځو لپاره ستونزمنه ده چې کرکټ تراشي، ځکه کورنۍ محدودیتونه زیات دي، کلتوري او ټولنیز ستونزې هغه خنډونه دي چې ښځینه د کرکټ په ډګر کې پاتې راوستي. خو افغانستان کې بیا د باولینګ، تکواندو، غره ختنې، فوټبال، والیبال، ځغاستې او نورو برخو کې ښځینه لوبغاړي پیمانه دي او لوبډلې شتون لري. د ورزشي فدراسیونونو سره یې لوبډلې ثبت دي، خو یوازې د کرکټ لوبډله نشته او افغانستان کې رسمي اکاډمیانې هم شتون نه لري. خو د کرکټ نړیوال شورا په افغانستان کې د خزینه او لوبغاړو د شتون په اړه هیلمندي ښودلې ده. دا د دې معنا ورکوي چې په افغانستان کې هم خزینه کرکټ ته شین څراغ بل شوی او ورو ورو به یې لوبډله جوړه او نړیوال لوبو کې به د وخت په تیریدو سره ګډون وکړي. په نړۍ کې د خزینه او کرکټ لوبډلې پاکستان په نړۍ کې نړیواله کرکټ لوبډله لري. عربي متحده امارات، کویت، بنگلاديش او نور ګڼ شمیر مسلمان هیوادونه هم خزینه او کرکټ لوبډله لري او نړیواله لوبي کوي. په نړۍ کې بیا هندستان، استرالیا، انګلستان، افریقا، امریکا، نیپال، هانګ کانګ، چین، جاپان، نیوزیلند، زیمبابوي، ویسټ انډیز او نور ګڼ شمیر هیوادونه مل لوبډلې لري. په نړۍ کې تر دې دمه یو خزینه کرکټ لیګ شته چې هغه په استرالیا کې د بیګ باش خزینه کرکټ لیګ دی. اوریدونکو، زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه چارې.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.